مشال ریډیو د نن د زیارت پرز او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. ځینې کلتوري راپورونه مو دلم ساتلي دي او سندرې به ورته هم وړاندې کوو. خو ړومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. قومي نېشنل ګوند وایي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوس بشپړ خبرونه. قومي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
چې شن نکاتی جنډه جوړه وه دی متفقو چې اپریشن بار دی کیږي. لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي، هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وسلوالو طالبانو په هدفي توګه وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري بنن سره وګوري او شایي مطلوبي پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دی وایي
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د افغانستان د جوزجان په ولایت په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې نشتی روان دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي، کوم چې امنیتي ځواکونو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبر سوي د ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې ریپورت کې پر پاکستان لدی کبل هم نیوکه شوې ده چې خبريالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو تلو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. ریپورت وايي په پاکستان کې حکومت او پولیسو کې درغلي، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او لمیرمنو او انجونو سره امتیازي چلند لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. د ارمینیا په پلازمینه یوروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره کړې. مظاهرچانو ادعا کوله چې له دې وسلو د اپریل پر دویمه نیټه په ناګانا کرباغ کې جګړه شوې وه. مظاهره کوونکي چې زیات پکې ځوان فعالان وو په یوروان کې د روس د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې والې. مظاهرچانو په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روس دې پر آذربایجان د وسلو پر پسم دستی توګه ودروي. روس د یو تړون لمخې له 2009 کال تر 2011 کال پر آذربایجان د څلور ارب ډالرو ټانکونه، جنگي هلیکاپټري، وسلې او د عملیاتو لپاره کارول کېدونکي نور توکي پلورل دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هرکلی. زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام نه لاري هم اوریدئ شئ. د عوامي نیشنل ګوند ستر سیکرټر مې افتخار حسین وایي تر هغه ترهګري نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالي نوی ورانې شوی.
دای متفقو چې اپریشن بار دیکيږي، لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوال مرستې چرته لاړې. د سواد قامی جرګې یو مشر وایي
زما په خیال چې یو ارب ډالر راغلی د سواد په نوم باندې، پای کې 1% هم سواد نه دی راغلی.
او د افاتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په بارانونو او سیلابونو کې اغیزمن شو خلکو تبا مالی مرستې ورکړي.
کم کورن ته مکمل طور پر زیان رسیدلی نه آئے ته 1,00,000 روپے دی، او چې کم ته جزوی طور نقصان رسیدلی نه آئے ته 500,000 روپے کی.
د سیمې اونلاین هم راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې وړاندې چې د سیمې په سیاسي صورتحال باندې خبرو وکړو، ورځو اسلام آباد ته زمونږ همکار رابعه اکرم خان رسد ټلیفون په کرخه ده. رابعه، تاسو ستړي مو شوې؟ سهار په خیر.
ډیره مننه شاهین، تاسو هم سهار په خیر.
ډیره مننه. رابعه، د پاکستان قامی اسمبلی د سایبر کرایم بل په نوم باندې یو بل منظور کړی دی.
بالکل.
په دغه باندې د مدني ټولنې لخوا نیوکه کیږي، په دغه بل کې څه دي؟ ولې مدني ټولنې په دغه خلاف احتجاج کوي یا په دغه تنقید کوي؟
بالکل شاهین، د پاکستان قومي اسمبلی په الکترونیک جرمونو یا د کمپیوټر د لارې جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل تیر ورځ دا منظور کړی دی. دا بل به سینټ ته وړاندې کیږي او هلته د منظورېدو نه پس بیا به دې ته قانوني شکل ورکړی کیږي. خو شاهین، دې کې چې کومې مهمې خبرې دي نو هغه دا دي چې که څوک ترهګري، فراډ یا جعلسازي کار کوي، یا څوک کرکه خوروي یا غلط تصویرونه یا ویډیوګانې خوروي، دای خلاف په کاروایی کې یو د جیل سره سره یا وغټه جرمانه و پر هم لګي. بلکې
مطلب دا دی چې نن سبا خو زمونږ ډیر خلک زمو په وطن کې فیسبوک استعمالي، یعنی سوشل میډیا باندې کو څوک داسې تصویر خور کی یا داسې خبرو کی چې هغه د پاکستان د حکومت او او ان اغي ورته غلطه وای چې دا غلطه ده نو هغه ته به سزا ملوي.
بالکل. او د دې بل تر لاندې کده چا د مرسه بغیر چاته د موبایل فون د لارې پیغام لیږل کیږي یا د سوشل میډیا لکه فیسبوک شو یا ټوئیټر شو په حکومت تنقید کیږي نو دې سره بنا صرف هغه تنجیل ته سي بلکې جرمانه او په هم لګول کیږي. د دې نه علاوه د شان ملک مذهب عدلیه او په پوز به هم تنقید سوګ نشي کولی او هغه خلاف بیا کاروای کیږي. خو بلخوا مدني ټولنې چې دي یا سیول سوسایټي او د آی ټي شعبه چې ده په دې بل تحفظات لري او وایي چې د دې د منظرېدونه به قانون نافذ کوونکي ادارو په اختیاراتو کې اضافه وشي او دې سره سره د ولس ازادي هم چې دی هغه محدودې شي.
ښه، ډېره مننه کوم رابعه او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزي 19 پروګرامونه
مشالونه
پاپاو کام یو لس بجو
تاند هیلی
پاپاو کام دوو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پاپاو کام سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیر ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر جمشید علي د وجنې پر ضد احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالې له منځه نه وي تللی په هیواد کې د امنیت وضع نشي ښه کېدی. تفصیل د غلام غوث نور.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځی کېدلی. په پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه دی متفق چې اپریشن بار دی کیږي لہذا نن دی په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
داکم اوس دی اوس اوسنی حکومت دی د پی ٹی ای والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو دهشتګرد نوم هم نه د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان وژل شوي دي چې شمیره یې د 800 زیاته ښودل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي داسې راپورونه ورکړل شوي چې په راجنپور کې جرایم پیشه وروخ د په راجنپور کې په جرمونو کې د ککړو خلکو پر ضد هوایي بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایي بریدونو د جرایم پیشور خلاف د کاروایۍ خبرې کیږي. آیا د عملیات څومره مؤثره دي؟ زموږ د همکار ګل ایاس په راپور کې
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبې کې له ډېر مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي. خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سېنېټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبې کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
صدا کاروایي د چیف اف آرمی سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغستو خلاف خدای او هغه خوشاله نه دی خو وسی نشته. څنګه کله آرمی پوره شو دا شی دا ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي دا نیشنل اکشن پلان کې دا شی وو هر ځای کې دهشتګرد خلاف به کاروایی کېږي خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرائم پیښور سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاثر هم وي خو په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په اند دا لومړی ځل دی چې ترهګری پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریځ لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې جرائم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل
زما په اند د اور په کوډالو خلاف کوټري عملیات پکار دي خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اور په کو خلاف کاروي نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکن ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپل ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړی وو.
یا دیوی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواری منلې وه او دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب اسوبي په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټمز قانون عملي کړ د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي. مرکزی حکومت دې د هغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سوات په نومې ترلاسه کړی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې وو. د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکند سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجی زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکند سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي
زما په خیال کې $1 ارب راغلي د سوات په نوم باندې پای کې 1% هم سوات ته نه دی راغلي. پریکار باندې زه د بل وزر مسلمین نون خپل سنیټر هم د اون جماعت وزر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه $1 راغلي او ته کې مال 1% هم نه راځي. نو زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپو حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کوم لوی منصوبه اعلان کړي وي په هغه کې ډېر خو یا نیمګړی پرتی دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی.
په تاسو سره نور څه وسمه چې بیا هغه په دې ملي ټیټ او په فلټ دوی خراب شي هغه کې ډېر کوم سکولونه باندې کار کوي چې دا غوټه خبره په جدا کې دا کارونه چې کیږي دا غیر متعلق دی لري دا غیر نه دی چې دا راو دي چې هغه کتي دا بهر نه خلک راغلي یا غیر کوم کار او چې هغه کار چې دی هغه
که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلع انتظامیه د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپو کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجې دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم د صورت حال دی هغه کې چې کوم انتظامیه د نوغي لاس نور وړي فیصلې کول تا انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکله چې 10-15% خرچ کیږي او چې کوم چې ډیولپمنٹ سیکٹر ان جی اوز دی نو هغه باندې خپل یو چیک دی. ترېمه خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنٹ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سما او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې د سدی او سپریو پاټک ترمنځ لوی لار لړې وروخته خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د سیمې ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د دغه سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کوم ستونزو سره مخ دي د طارق اورغزی په راپور کې و.
زاید ډرایورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومتره پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې ساده نه په خبر ته د سوالو غاړه چلوي مشال لوډیو توای
تر ساده پورې دا سړک مکمل ختم دی. کاندې کپری دی پوښولي ډیر وخت شه پوښولي حکومت سره غاور په دی باندې نه کوي پوښ.
ایوب انګخ په نامه د فلنکوچ غاړي یو بل ډرایور مشال لوډیو توای دوی په دینار باندې په خبر ته په 50 غنټو کې رسیدي خو چې جوړ شي نو بیا په 40 غنټو کې رسیدي.
خیرونه هولګا مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو ساغه تقریبا شپې ګمیاشتو درغلی دي. بل خبره دا دی ورکی سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورکی پس مودا غختنه کوس مودا ضرور جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه تنظیمي چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو توای نه یوازې دا چې بکمو زاینو کې لار خراب ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت پرتلونکي کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکل ایمون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا شو کتلې نو سنسه د کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکستنشن ساوی کې الډی سروې شو دا.
پکورما کې د سولو ګاډي ډرایوران وای د سده او سپریو پټک ترمن د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
د تاریخ ورغزه راپور موریدو سرزو بلوچستان ته د پاکستان د شماریات د محکمې دی وی سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرایط د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. تفصیلي له پرخنده اسد پر راپور کې ورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د وی سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرا 60% خوتل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرا تر ټولو لوړ ده. په خیبر پختونخوا کې په ځای ولاړ خوتل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه خوتل شوې ده. دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرا 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د خیر خیګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د سانګې مشره پلوشوای په دغه صوبه کې د زینو مسلو لوجه لا هم ډیر ماشومان سکولونو ته انځي.
نو د صوبه په بنسټ بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي. کوز په دای کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دي یو پاورټي دي. د دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم وندور کوي او وند ټوټل کم ده. نو سي ټوټل وند کم سي په دې باندې په هغه ټوټل وند کې هم دوی ته ګردوز زیات فاندینګ سی دی او ایجوکیشن سیکٹر ته کړی دی. اؤټ اف سکول چلډرن ساتو ګوري نه بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز ا پروپورشن as a percentage in Balochistan is the highest.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیزوای د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي خو دا لا ممکنه نه ده چې یو اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کار شمیره وخایي او یا د تعلیمي شری په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالی په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د باغې کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دي مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر کول تم پلیس دي کالج تم پلیس دي یونیورسيټي تم پلیس دي کوم چې د ښار دور افتا ده کوم چې کلی د علاقې د باغې علاقو کې ده لږ مسله ده غره دي هغه پر ته د داغه د کلچر د کلچر راځي چې باغې علاقو کې مطلب په زیاته باندې د سینه خوشي چې د انجینر د باندې ولاړ دي مکتب ته ولاړ دي مطلب دا رنګ دغه د دې بدانه خوشي چې کینه کړو کاوت ته یې هغه په دغه وجه کې
د پی بی اس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شری خلکو ته د بجلی سہولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده.
په بلوچستان کې تعلیمي شرا په دغاړه د فرخند اسد راپور تاسو اوریده او اوس راځو خیبر پښتونخوا ته چرته چې د افتونو د نظم د ادارې چارواکي وای چې په دغه صوبه کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه اړولي دي او د دوی اداره هڅه کوي چې د خلکو سره د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا پیډیم یا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې ویان عبد اللطیف مشال لیډو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې روانه میاشت اپریل او تیرې میاشت مارچ کې د صوبې بیا بیا لسمو کې دا بارانو لامل یو سل اته سلویخ کسان وژل شوي او یو سل و دیرش ژوبل شوي دي او دین علاوه د زرنا سیوا کورونه ته هم زیان رسیدلی دي.
په مارچ کې 174 کورونو ته زیان رسیدلی او په اپریل میاشت کې دا فیګر 949 تر رسیدلی چې کم ډک دی دغه فیملیز دا کم دا وی لوای کیندی او ته هو چې کم پالیسي مطابق 3 لاکھ روپے ور نو دا چې کم 148 کسان د 2 میاشتو کې وفات شو نو دیتا کمپنسیشن ملایې تل شروع شي چې کو نو ورته موږ د یو سره سره زخمیانو ته هم پالیسي مطابق 1 لاکھ روپے ور کړی کی چې کم کورونو ته مکمل تور باندې ځان د سیتل نه آئے ته 1 لاکھ روپے دی او چې کم ته د زی تور نقصان د سیتل نه آئے ته 5000 چې کم دا ټول فارمریټیز پوره شي نور کړی کی.
بلخو د موسمیات محکمې د خیبر پختون خوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته ویل چې بارانونو دغه لړې او درېدلې دا خولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی.
روان ولسم تاریخ ته اتوار او پیل ته بیا چانس جوړیږي چې لږ ډېر باران خبر پختون خوا په مختلفو لکو کې شي چې نارو خو یا باران اوس ته نه نه کوم دی هغه نه لسته هغه دا څه نخ کاری کې شورانه بو کې یا بس دا څه نقصان کې
دا پیډی مې ویان ویل چې اغزمن خلکو ته د متعلقه ځلې انتظامی لخوا د معلومات را رسید ورسته به لښوی کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالی مرسته ورکول شي. دا دونه ولدا چې دروانې میشته په لسمه نیټه د اتوار پورز راغلي زلزلې هم د صبح په بیلبل سمو کې 15 کسان وژلې او تر سلويخت نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال لیډیو د تاسو اوري زمنګ د سحر خبرونه د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره سندر وړاندې کوم.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار تو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زسبر دلین شم
تاہیر ورلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یا قربا کرے دے او یا قزار دمینے او یا قزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا کرم بشما
تابل خدا یا قوارم
That's the
دا مشال لیډو د اوریدونکو په پښتونخوا کې د رنگ شیبېله د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسله والو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په نېشنل الیکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسله والو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ باندې وخت مشال لري ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبرو سوي دی ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وجنې شکنجه کول په زور ورکول د قانون پر نه عمل کې د پنر او شزه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سر تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په مویلي چې د امریکا په مشرۍ په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ نو وخت ویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاس ور کړی او مشرانې په نشه شوی دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو ستورز اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره زهیر زری پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کی.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق روس پڼخ پلې اداریه په پانا مالکس باندې لیکلی او وایي د پانا مالکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. لکه مې چخکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیخ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول په کار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو په کار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل اداریه کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړکی د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. اداریه وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لکه بل با کوي او طرف ته د پاکستان نورو سیمو ترقی وکړي نو بل په لوبا تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سامان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او لدی به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځین قوتونه په پاکستان کې دا ټول هرڅه نغواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپل کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اې نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلی ښودلې خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخو واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي خو سږ کال یې په مختلف انداز کې د دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی دی. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی اے نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا را د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی اے په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالره زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او کسنګه. ورسپانه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خلیلکی چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم اشتون لري خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړه کم شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېر زیانمنونکي وي. خو ورسپانه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان می نپال د خلیلي کې چې افغان حکومت سولې ته تیار دی خو کوسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا.
نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې سو په عراق او شام کې د امریکایي هوایی پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسوارې ډلې په زورګونو جنگلي وجل شوی خو د دغه ډلې بالی سرچینې ختمې شوې نه دي. د مقالې نور برخې لګول آیاز او
نیویارک ټایمز رسپان لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وجل شوې دي. یو چارواکي ورسپانې ته ویل چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده. خو د ورسپانې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورسپانه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انټونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره موثره کاروایی ضروری ده. نو یو ټایمز ورسپانه د یو شنون کې جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوزي توګه تر هغه ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورسپانه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نخکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارون کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله مسله به زر حل نشي. ورسپانه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بانکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي نو دغه ډلې سره دومره مالی وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپانه لیکي د عراق په موصل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلوالې ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړې دي خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلوالې ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
وال سټریټ جرنل په راپور کې لیکلي دي وسوسیو سرنځي داري په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یو سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. نور معلومات په دغه راپور کې اورو. وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برتانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله د دغه وسلوالې ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس یو سیډنیز ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په برتانیا کې میش 30% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 25% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شری قانون عملی شي. د مسلمانانو دریمه برخه دا باور لري چې په برتانیې کې يهوديان ډېر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګډ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیا کې د مسلمانانو یو لویه برخه په جسماني او نظریاتي توګه د نورو ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ستر وړاندې کوم.
د خدای نه د خپل مرغ وړم سوالونه ارمان به وکي وکي وخت به تیر وي
دا مشال لیډو د اردوونکو زمونږ د سهار خبرونه او سرزو افغانستان چارو ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرقي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا برستیال عبدالخبیر اوچقون پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال وړ نه دي. تفصیلي د فرشته جلال زئی پر راپور کې
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان شي. ښاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. شغلی اوچقون ازادي رادیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استاد پټوګه لا امریکا او ملګرو ملتونو غشتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه
جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعد از خواهشات مخالفین دی وای نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینی غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دي ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولې دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه داټمن سي چې شاغلي حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزي نه د خلاص او یو تعداد ګوانتنامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ترازی او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو رشې د نوې ملسیز په سیاسي او پوځي نشته کېده. شغل صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنگ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنی سقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوي هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کړ شورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفي وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پردغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په اسلام آباد کې د محمد ایوب پنوم باندې یو استاد په یو پارک کې بې وزله ماشومان ته سبق خای. دا کس د پېښې لپلوا یو اور وجود کړي شاګردان امتحان لپاره تیاری چې دا ډول غوي اعلی تعلیم او روزګار ترلاسه کړي په دغه اړه باندې هافینګټن پوسټ یو راپور خپور کړی دی. ملیحا مرزادۍ مهم ټکی وړاندې کړي.
هافینګټن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي، د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې محمد ایوب نومیتن له 150 زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پېښې له پلوه اور وژون کې دی، 3 بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورځپاڼې ته ویلي، د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره، په پاکستان کې یوازې 50% جینکي او 80% لکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیمه لکان او د جینکو په دریو کې 2 برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼې لیکي زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره، په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 14 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیرا سره په خبرو کې ویلي، له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره، دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی، بلکې یوازې لرګي به راټولول. ورځپاڼې لیکي د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي، که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ورزده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیسم گارډن کې نوی کردار زری متعارف شوی چې په افغان ټولنه کې بعد د جنکو په تعلیم او د پوهې خورولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخلي. زری یو ګډاګۍ ده او په نیویارک کې جوړه شوې ده چې اوس بعد د سمسم کورنۍ په افغان څنګه کې کار کوي. د زری په اړه نور تفصیل له فرخند اسد اورو.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوی ده. زری به په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګنی دی، پوزه یې نارنجي ده او رنگین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي، هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړې ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي، د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي،
عموما زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زری فرهنګي وکړي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپل حل کړي،
سیما زیاتوی. د زری د راتګ سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوی رنگونه راغلي. هغه د دغه پروګرامونو په 15 برخه کې یو نوی او مهم کاریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وایي، د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي، زری به په ټولنه کې د پوهې خوراولو په یو شمېر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی، د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، رختان، هر څه، یعنی افغانی دی، ښکاري چې دا یو افغانۍ نجلۍ ده. خو هغه به مثلا که تاسو کتلي وي په فیسبوک کې، د اشرف غني خل سره، یعنی تصویر وسته او همدغه کول شي نور هغه ته خلک سره یعنی وکیلانو سره استادانو سره نو ماشومانو سره
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سیمسن کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي.
د مشال په نوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00420221212 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
اردوونکو سرزو د بنو قبایلی سیمې ډومیل ته چرته چې د میر دول خان فقیر په نوم باندې یو شاعر د جنگ جګړې او تشدد په دغه فضا کې د مینې او محبت سندرې وایي. زمونږ همکار سلام مسعود سره خبرې کړې دي، دغه راپور کې اور.
میر داول خان چکل مینو میں فقیر دائی دے بنو تحصیل ڈومل دے ملک علی اسے دن کائے پا پشتو چھ خوندوار شیرونا لکی ویائی او دے پشتو جب دے خدمت دے پارا دے ہر چانا مخشے مخشوی دے مشال ریڈیو پا زنگڑی مراکاکشے میں چھ دے فقیر نا دے اغوی دے عمر پشتنا وکڑا زواب یہ پا دا رنگ ہوا.
عمر میں جی دو کمش پہ تو کولا
کتابونا دے چاپ دی اوکانا
کتاب میں جی یو زیر اعتبار تا گل مخی نوم یدای اور مانوی خیالات پکشی پر پرس کر چاپ کیجی دس میاشت بعد وروشی
دی خپل شاعر نور مسعود دی ہن تیار کڑی دی
پنځه مسعود نور ہن تیار دی چواس میں برابر شی ان شاء اللہ رحمان پر زر نظر و چاپ کوم جی
پدغا سیمک شی پشتو ادب سرنگ دی
پشتو ادب پدا سیمک شی ډیر شدای زکه چې شی مشترا خټکی لکه ادیبون شاعرون دا گډین کو ټولن ارسی
ټولن شتاد او د ټولن نوم صدا
ټولن شتا وزیر ادب جرګه دوی وا یوتل وزیر ټولنه د مشخپل کلکشه لتمبر ادبی ټولنه کرکول لنری پانوس ادبی ټولنه تخت نصرتی ادبی ټولنه دغه مشټور خپل تا اون سره کی رابطه مو وی دای مشرون مش مشرون د تاګ رو تاګ وی سره حل زل مو یودی
دغه ټولنه چرته مشاعره یا نور ادبی غونډه ها کوي
ډیر زیات ادبی غونډه کوي مشاعره کوي ادبی ټولنه سره ګډون یو ځای مشاعره دا دوی په خپل کې یو بل سره دا تعلق ساتي
په موجوده کړه جنو حالات وکشه پښتون شاعرون ادیبون تبا څه پیغام ورکوي
موجوده خو کوم حالات دي ځکه چې مش د رومانوي شاعرۍ نواتی ځکه چې خپل چا پرچل حالات مو ډیر ګډ وړ دي او هر شاعر را دی په تپ چار دو چې دغه کړکې جن حالات متعلق دی خبره وکړو او دغه د نیو ته وشي چې مش سره څه کیږي تر باندې تیریږي خصوصا خپل شاعری چې دوه هر ادیب هر شاعر د پښمر دو چې هغه د امن ازیره یار چې تبیر کو د امن کوشش وکړو چې امن جوړ شي یا جنگ نه خلوش شي
د مشال رجو اوریدونکو تبا د خپل کلم کومه نمونه پیش کوي
څو شعرونه تاسو په خدمت کې پیش کول غوړو خاص کر د مشال ریډیو ځکه چې میج ډیر ور وی او ډیر اروبین کې شته دي چې یاد له ونو سره زه خیمه یا خو مې کمر خدای چې نه یم ما دې له ونای ملنګ څوک نه بولی زه په ځان په هیګم چې پسایم کلمې چې پند غم په سر او ویني نه د چا ماما نه د چا تر یم ما وی چې فقیر ګوننګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یم ډیر مننه ډیر تشکر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه اوردونکو تاسو دغه سندره ووره او پر روانه غړې کې مونږ د نور معلوماتو او راپورونو سره راځو.